تا دیگر با همکارم اجمل ان باشید.
ډیر ازیته مننه جکفر احمدی. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر موضوع له وروستیو اختلافونو سره سره دوی سولې ته ژمن دي. د اکسفام نړیوال سازمان په نړۍ کې د لوږې د یو بحران خبرداری ورکړی. دوستانو، بیا هم ستړي مشي، زه اجمل اندیم او په روانه خپرونه کې به تاسو سره ملتیا کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناتو وای په افغانستان کې د افغان یو هوا د افغان هوایي ځواک یوال وتکه چې امریکایي پیلوټ یې پیلوټي کوله، لویدلې خو چاته پکې زیان نه دی وخته. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وتنه ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمېر د کووید 19 ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وتنه ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات ښار په زوزګري سیمه کې وشوه چې درې ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دښمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و ترڅو امنیتي ځواکونو ته په مرګ ژوبل واړوي. یا د مرمۍ ماشومان ته په لاس ورغلي، په دوی باندې چاودنه کړې ده. ډېرې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسیدلي دي، دوه تنه نور ټپیان دي.
د خغلی سیال په وینا ټپیان روغتون ته رسول شوی دی او روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. له بلې خوا د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې هم د هوان یوه مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته یې مرګ ژوبل اړولی. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادۍ رډیو ته وویل، طالبانو پاتې د هوان یوه مرمۍ پرون مازدیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاتم لاتړ ماموریت تایید کړی چې د افغان هوایي ځواک یوال وتکه په افغانستان کې نسکوره شوې، خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله رسنیو ته استولې ویلي، افغان هوایي ځواک یوه 9 سوپر توکان الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوه، خو پیلوټ ځان استلې او روغ مځکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه، خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د غوڅ ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښمن دي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رسیال ویان ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل، دا کمیسون په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها به خاطر حفاظت از
د وای مګ د بشری حقوقو د فعالانو د ساتن لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوي، او په عین حال کې د بشری حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتیدو لکه بلاندې خمنیو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی، پرون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو مدافع ډلې او فعالان لویرولو زورولو خبرداریو او تشدد سره مخ دي. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمېر د کووېډ 19 ناروغۍ د نوو پیښو رپورټ ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. خاغلی گیبریوسیس ایتالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په تیرو شپږونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په څلور ساعتونو کې د 223,000 نه د زیاتو نوو پیښو رپورټ ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو کې ټول شمیر له 12 میلیونو واوښت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایی شرکت د یو وی الوتکې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون د جولای په 10 نیټه خبري اعلان وکړ. د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقوقو محکمې ته د دې قضیه پر وړلو سره د هغه انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي. د مالیزیا هوایي شرکت ام ایچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وچی د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسي ساخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شو. د الوتکې په 290 سپرلیو کې له 3-2 برخې هالنډیان وو. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ له نامتو او تاریخي ودانیو څخه دی په جمعات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته لاغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا سوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جمعات کې د جمعې لومړی لمونځ به 2 اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره هم نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړې وه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله، هایا سوفیا په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبر دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو ناوړې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر سر د اختلافونو سربیره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه څه دي او څومره پرمختګونه کیدای شي د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې وشي. په دې موضوع به رپورټ واوري. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دا دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. نن د جولای 12 د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2 سلنه زیاتیږي. په یو رپورټ کې به دا موضوع همدارنګه هغه کمپاین په اړه معلومات در سره شریک کو چې په وروستیو کې پیل شوی دی او هڅه کوي چې په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د مور د نوم د وګړو د میاند نومونه زیات شي. دا د کمپاین نوم زما چیرې دی په دې اړه تفصیلي رپورټ لرو. 25 کاله مخکې د بوسنیا سرب پوست 3000 زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان وشل. دا په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې را پدې خوا تر ټولو بد ډلې زوښنه وه. دا د 25 کالیزې په مناسبت یو تفصیلي رپورټ لرو. په خبرونه کې د ګوړیا چار او نور مطالب هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له وروستیو اختلافونو سره سره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسایلو ترڅنګ تیره اونۍ په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني، خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشې کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشې کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمېر بندیان شته دي زمونږ سره، په هغې کې به مونږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي، ولې دا د دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ د سولې ته ونه رسېږو.
په روانه اونۍ کې وروسته له دې چې حکومت د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشې کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشې کولو پر سر د ناندریو پترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په 13مه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کیږي، خو د پنجشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه د سه شنبې په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ایزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا 20 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل ترڅنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیله ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبريالان له غوښونو سره مخ دي. دا کار د بیان د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکاري ناجی صافی مرکه کړي، او په سر کې ترې د خبريالانو په وړاندې د ورستوي تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبريالانو په مقابل کې تاوتریخوالی متاسفانه واقعات سوي دي، ثبت سوي دي. خو اوس مهال یو خبريال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبريال ده په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوسټ په اتهام بندي سو سو ورځې په بند پاتې شو، بیا له بنده چې خلاص و د خبريالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ تیر سو چې د هغه ولایت څارنوالي هغه بیا بندي کړ. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې دواله د محلي خبريالانو مشري کوي، هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا دوه اول خبریالان دی یو په نیویارک ټایمز کار کوي او بلې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ده په خوست ولایت کې د غوی کور تلاشی شو د غوی سره ډیر به طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګه د دوی د ګواښولو هڅې ورستر بلې زیاتېږي؟
دا مثلا مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده، یا د زینو کړیو په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبریالان باید وسپل
چیرې دغه ګواښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره ناوړه پایلې ولري؟
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبریالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناوړه کار دي، اما د رسنوی د قانون پر اساس خبریالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد رسنوی لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئنه نه یم چې دا رسمي پالیسی به یې، اما ځینې مسؤلان چارواکي چې په افغانستان کې الوند دارو کار کوي دا فکر کوي چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل سي، دا یو ښه کار ده. بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
دوستانو، په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مو په دې موضوع مرکه اوریده چې ولې په وروستیو کې د خبریالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ننګرهار کې د هوایی ډګر د جوړیدو چارې پیل شوې. د ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالر په ارزښت کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاګ پر درینیم زر جریبم زکه جوړ شي. د افغانستان د هوایی چلند اداري مسولینو په خبره د ننګرهار هوایی ډګر د 2 کلونو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي. سهارګل امیرزه پر ریپورت راکړي.
د ننګرهار د کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاک په شاوخوا درینیم زر جریب زمکه کې د ملکی هوایی ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي، شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولس مشر لجمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو د چاوازې ډیفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره ان شاء الله په نږدې ورځو کې اعلان تسپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایی ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایی ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلات ما ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب به کوو، او کچیری یو ژمنه نه ترسره کیږي دغه دلایل به په شفافه توګه تاسو ته وړاندې.
دا په داسې حال کې د چې له کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومت د یو ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکزه د یو شمېر ادارو په مشرانو سربیره د ولسي جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو ولسي خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومت وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلي مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی له ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوي نورې ژمنې دې هم عملي شي او د دوی حق تې ورکړل شي.
بل خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کونړ په سیند بند غواړو، ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله مه کوئ، ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې مه منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان به مو په کار شي، او غټه مسله دا ده د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالیږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي وو چې هر کال دې ترې د څلور لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس پر شو دیتا چې لویدیزی ورسپانی د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې مخاطب کړی، لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بشري نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی هم دا راځوي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوال ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقونو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړی دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقونو د ملاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملی او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او ملاتړ یقیني شي. د بخشن نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقونو د حقوق فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوال ټولنې په مرسته د یو مالی صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې خپلې لیکنې ته دا نوم غوره کړې: کانګرس پر پوځي مشانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورسپانې لیکي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورسپانې د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ترامپ له پوښتنې سره مخامخ کړ. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لومړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپور تکړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو دته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کراوالی لا تایید شوی نه وو، ځکه ولسمشر ټرمپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنځشنبې د ورځې په اجتماعي غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یوه استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل، خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت د یو الوتکې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکې کې چې په 2016 کال کې د اوکراین د ختیځ په فضا کې وښتل شو، اکثره مسافر هالنډیان وو. نور تفصيل د احمد تکل په ریپورت کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشری حقوقو په محکمه کې د روسیې پر ضد د داوی هدف د ماليزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پروند جولای په لسمه خبريالانو ته ویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو د استراسبورګ په محکمه کې هم د غوښتنې درلودي، او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشری حقوقو محکمې ته د دې قضیه په راوړلو سره تر وسه وسه د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د استراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام هچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وچې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شو. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 32 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هر راز لاسوهنه رد کړې او په هوا کې د دې الوتکې د چاودېدو په اړه هم بیلابیلې نظریې ورکړې دي. یوه نظریه ای داده چې وایي د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه به د اوکراین د هوایي ځواک د یو جیټ الوتکه او یا د ځمکنیو ځواکونو لخوا د بوک توغندي په وسیله وشتل شوی وي. په همدې حال کې د هاګ په محکمه کې هم د دې الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور د څلورو مشکوکو کسانو محاکمه روانه ده. د کسان چې درې روسان او یو یې اوکراینای دی په غیاب کې محاکمه کیږي. د هاګ څارنوالان له شپږ کلنو تحقیقاتو وروسته وایي ماليزیایي الوتکه د روسیې سخت بوک دافع هوا سیستم په وسیله د اوکراین په ختیځ کې او د روس پلو بلتون پالو لخوا وشتل شوې ده. د دوی په وینا بلتون پالو دا سیستم د روسیې او اوکراین پر پوله د روسیې له یوې پوځي اډې څخه ترلاسه کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په وسلې سره د مبارزي سازمان اکسفام لنډیوالې ټولنې وخت چې د کورونا وبا له کبل را منسته شوی د لوګي ناورین دی پات ورسوي او په دې برخه کې دي شټک ګامونه واخلي. د سازمان خبرداري ورکړي چې دا ناورین په نړۍ کې په ورزنی ډول د 2000 کسانو ژوند خستل شي. د اکسفام په یو تازه ریپورت کې دا مسله راپورته شوی چې څنګه په دې کال کې 121 میلیون خلک لوګي سره مخ کیدای شي. دا ریپورت په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلې زبې کاری زیاته کړې، د خوړو تولید او رسولې ګډوډ کړې او مرستې کم کړې. لا به وزلې سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په ریپورت کې همدار ازول شوی. کرونا وبا د لوګي د ناورین پر هغه ورچلا د مخ په لمبو نور تیل اچولې دي. په ریپورت کې د آکسفام ادارې د لنډمهالي رئیس چیما ویرا لخلی ویل شوی کووید 19 په نړۍ کې د هغو میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو اقلیمي بدلون او نابرابرۍ له اغېزو سره لاس او ګریوان و یو نوی ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونه د خوړو تولیدونکي او کارګران بیکاره کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپریږي هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته و خپلو ګټو ته دوام ورکوي. په ریپورت کې د لوګې لسته او د ډګرونو په ګوته شوی چیرې چې د خوړو نشتوالی ستونزه ډېره جدي او د کرونا وبا له کبله له بد بتره کیږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیځ افریقایي ساحل، ایتوپیا یا حبشا، جنوبي سودان، سوریه، سودان او هایتي په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15% جوړوي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. دا رپورټ وایي آن د کرونا له وبا مخ کې لوږه په زیاتېدو ده. د آکسفام رپورټ زیاتوي اوس کرونا وایرس د شخړو پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخامات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوږې پر پاڼ درولي. د لوږې ضد نړیوالې ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ دي د لوږې د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. آکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي. اوس هم یو وار بیا په مخکې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ناتو په مشهي د غوث ملاتړ ماموریت هوایي د افغان هوایي ازواکي والوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوه جلاپی خو کې وطن ماشومان مړه او ټپیان شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنې لري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10مه یو ځل بیا ټول نړۍ کې په بي ساري شمیر د کووېډ 19 ناروغي د نوو مواردو ریپورت ورکړ. هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت دی ویلوتکې د نسکوریدو په قضيه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې څخه دی په یو جمعات بدل شو. دوستانو خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. نن شنبه د جولای 11مه د وګړو له نړیوالي ورځ سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصائي ملي ادارې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د کووېډ 19 ناروغي پراخېدو په نړۍ کې د وګړو د شمیر په زیاتېدو منفي اغیز کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر خلکو زما نوم چیرې دی په نوم یو کمپاین پیل کړی او په برېښنایي تذکیرو کې د مور د نوم د زیاتېدو غوښتونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په دې ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصائي ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویان دی روبینا شهابی ازادي رادیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوختی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي اسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 6.8 میلیونه سړي او 6.1 میلیونه ښځې دي چې سړي 50% او ښځې 90% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 23 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1990 کال کې د کابل میشتو شمیر 15 میلیونه او 2 لک کسان دي. افغانستان د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بیوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بیوزلی او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کار ته اړتیا لري.
بې وزلی، بیکاری او ترڅنګ نامنی د دې لامل شوی چې یو شمېر افغانان هیواد پریږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویاند عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا 6.5 میلیون مهاجر لرو په اکثریت هیوادونو کې، مخصوصا زموږ ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې موږ 4 میلیون بیجاسو هیوادوال درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بیجاسو یاستو.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنه کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کولی راپورته شوې وی د دې لپاره عدالت خواهي شوې وی نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدا رها وایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونج غوارو چې زمونج مور نوم په هویت تذکره کې بلکل شي او مونج غوارو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په 100,000 کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید-19 ناروغۍ له امله 100,000 کسان مړه شول. د افغانستان عامې روغتیا وزارت امیندواري ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په مخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هیواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 50% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لورې د جولای 1 د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایداري پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1989 کال د جولای 1 نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمېر له 5 میلیاردو واوښت.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ.
پنځه کاله مخکې د بوسنیا سر پوځ تر 300 زیات مسلمان، بوسنیایي سړي او هلکان ووژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تر ټولو بده ډله ایزه وژنه وه. له ملالۍ بشیر څخه د ازادۍ راډیو د مرکزي څانګې رپورټ اورو.
15 کاله کېږي رمیزه ګوردچ د خپل میړه او دوو زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډله ییزې وژنې قربانیان وو. دا ډله ییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه او د سربرنیڅې د ټول وژنې په نوم یادیږي. ګوردچ هیڅکله د خپل 40 کلن زوی مصطفی اخري خبرې هیرې نه کړې. ده وویل مورې زه به هیڅکله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکان وو چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټول وژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته سوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل سوه. د جنرال راتکو ملادچ په مشرۍ د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندي ساحه سربرنیڅې ونیوله. په دې سیمه کې 100,000 کسانو پناه اخیستې وه. شدی او کچنیان له نارینه و جلا کرایسول. میرمن گردیچ وای دا او لور یې په یو بس کې کلادنچ شار ته ولېژل سول. د بوسنیا سرب ځواکونه ولاړ وو او بس یې را وګرځاوه. موږ ته یې وویل چې خپلو زامنو او سړو ته وګورو. ما له کړکۍ ورته وکتل او خپل زوی مصطفی مې ولید چې هلته ناست و. کله چې زه یې ولیدم چې ورته ګورم، خپل سر یې ټیټ کړ. زه بې هوشه شوم او نه پوهېږم بیا څه وسول. ګوردچ له 15 کلونو راهیسې سربرنیڅې ته سفر کوي او هلته د خپل سړي او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی د سپورت لوبغالی ته وړل سوي وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي، خو زما زوی مصطفی لوبه نه وکړي او وژل سوی وو. د مصطفی پاتې شونې په برانیوو کلي کې د یوه ډلهییز قبر کې د ډي این ای د معایناتو له لارې وپېژندل سول. په هیک کې د جنګي جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیایي نارینه په ډزو وژل سوي وو. رمیزه ګوردچ په 1989 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیوو کلي کې د جنګي جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم و پیژندل سو او دا زړه بوژنونکی بیان یې ورکړ. دی وایي ډګرمن موږ ځکو ته بوتلو. دوی وویل چې له سربرنیڅې به د ملکیانو بسونه راسي. بسونه راغلل. دوی خلک د لسو کسانو پر ډلو وویشل. موږ پر خلکو ډزې وکړې. زه نه پوهېږم څومره، دومره ډیر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په 14 قضیو کې پریکړه وکړه چې دا د ټول وژنې عمل و. رمیزه ګوردچ خبره سوه چې د دې سړي جونوس تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلی و. زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي و. دی ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خوا ته وړل سوي و. د ګوردچ سړی له هغو 1500 بوسنیایي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهنیزو ځمکو ووژل سول. په کراویڅې کې یې دوی تړلی وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې. ګوردچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډله ییز قبر کې وموندل سو. ډیری مړې تر دې پیښې 3 میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول. ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي. ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاته سي. ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاته سي، خو دواړه مړه سول. د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا سرب ځواکونو د قربانیانو مړې په سلګونو ځایو کې پټ کړل. په ټوله کې د ګوردچ 1.5 خپلوان په دې ټول وژنه کې ووژل سول. د دوی پاتې شونې اوس د سربرنیڅې د پوټوچاري ټول وژنې په یاد ځای کې خاورو ته سپارل سوي دي. ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم. یوازې خاورو ته مې نه سپاره، بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره. د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادچ په ګډون د بوسنیا سرب ګڼ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپېژندل. دی په وژنو، جنګي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپېژندل سو او په عمري حبس محکوم سو. که څه هم دی په زندان کې دی او د استیناف مراجعه یې نه ده منل سوې، د ګوردچ لپاره عدالت نسی کېدای. زه دوی بیرته نسم راوستلی. زه د دې عاملین نسم بخښلی او زه غچ هم نسم اخیستلی. ګوردچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاته شونې ومومي. د سربرنیڅې تر پیښې 15 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د جمایکای سندرغاړي باب مرلی مشهور سندرای و مینا په هغه کمپاین کې شامل شو چې د یونیسف ادارې د کرونا د وبا خبرېدو وروسته د ماشومانو د ملاتړ په مقصد پایل کړی دی. یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق د بیان زورولو په نوم دا کمپاین د دې لپاره پایل کړی چې د حکومتونو، خصوصي سکتور او نور مرستندویانو مرستې راجلب کړي. په دې اړه راځي د احمد تکل رپورټ واورو چې د وی مینی سندره څنګه د یونیسف د کمپاین برخه شوه.
یوه مینه د جمایکایی سندرغاړي رابرت نستا میرلی یا باب میرلی نامتو سندره ده چې درې څلوېښت کاله مخکې په 1908 کال کې خپره شوه. اوس د میرلی کورنۍ اعلان کړی چې دا سندره د کووید 19 وبا له خپرېدو وروسته د بیا انځورولو په نوم د زیانمنو ماشومانو د ملاتړ لپاره د یونیسف د کمپاین په ترڅ کې بیا جوړوي. د دې کمپاین له مخې د یونیسف همکارې د ګڼو جوړولو مشهورې کمپنۍ پانډورا ویلي دي چې د دې سندرې د جوړولو د لګښتونو لپاره د $1,000,000 بسپنې د راټولولو کمپاین د جون له 9 نیټې د هغې $1,000,000 په ټولولو سره پیلوي چې خلک یې ورکوي. یونیسف په یو بیان کې چې نن پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې دا سندره به په نوې بڼه د روانې جولای میاشتې په 18 نیټه خپره شي. یونیسف وایي د میرلی سندره د بیا انځورولو په هغه کمپاین کې شامله کړې چې هدف یې د کرونا د وبا له خپرېدو وروسته له یونیسف سره د مرستې لپاره د حکومتونو، عامو خلکو، مرستندویو مؤسسو او د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دي. په افغانستان کې د یونیسف د څانګې ویاند فریدون آریان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یونیسف هم په دې توانېدلې ترڅو د باب میرلی دغه سندره په خپل هغه کمپاین کې چې بیا انځورول نومیږي په هغې کې یو ځای کې ترڅو وشي کولی د کووید 19 د کوم ستونزو چې نړۍ مخامخ ده وشي کولی ماشومان دپاره بیا نړۍ ته په بله سترګه وګوري او ماشومان پرې نږدو چې د تابیز او د تاوتریخوالی ښکار شي.
د باب میرلی سندره په تیره ماشومانو ته د مینې درس او د ژوند هیله ورکوي. راځئ سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي. ماشومانو ته غوږ شئ چې نارې وهي مینه یوه مینه. دوی وایي شکر وکړئ، پاک رب وستایئ چې زړونه مو ښه شي. دوی وایي راځئ سره یو ځای شو چې زړونه مو ښه شي. د یونیسف ویان ښاغلی آریان وایي د بیا انځورولو کمپاین د افغانستان او نړۍ د ماشومانو د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی.
ډیره اړینه ده ترڅو موږ دغه پیغام په نړۍ کې او په افغانستان کې ورکړو، ترڅو موږ ماشومانو ته پاملرنه وکړو، د هغوی د حقوقو مواظبت وکړو او هغوی ته د راتلونکي لپاره روښانه لاره وټاکو.
که څه هم کرونا وایرس هغه مهال چې میرلی دا سندره بلله نه و، خو هغه وخت هم نړۍ د سړې جګړې او لوږې په ګډون خورا زیاتې ستونزې درلودې او همدې ستونزو د ماشومانو پر روحي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کاوه. د یونیسف خبر پانه د باب میرلی د کورنۍ د یوې غړې سدلا میرلی له قوله لیکي چې وایي زما پلار دا سندره د مینې، یووالي، سولې او له ټولو سره د محبت لپاره څه باندې څلوېښت کاله مخکې هغه مهال لیکلې او ویلې وه چې نړۍ له خورا زیاتو ستونزو سره لاس ګریوان وه، خو د هغه پیغام اوس چې موږ نشو کولی له یو بل سره یو ځای شو لا هم رښتینی دی.
یونیسف د یوې مینی سندره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د خپل یو کمپاین برخه وګرځوله. په دې اړه مو د احمد تکل ریپورت واورید. زموږ غږ له ازادۍ راډیو راوړی. اوس هم د ګوړې اچار.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوي خبري وزانډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر گیتوري شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجې مست بیايو چې د درې وزارتونو له نمائندګانو جوړ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، ما
مونږ بیا درته درې کونجا می جوړ کړای دی او دغه میستمو دغه خغلی او اغلی را بللې دي. لونګین د پیغلو کندو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د محیط مرګ د وزارت نماینده. ټول ستړي مشي په خیر اخلي. خپل لمړی پښتنه له خغلی لونګین نه کوو چې د پیغلو کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای نو دای والے راغلی.
د ټولو دوستانو په اجازه زمون وزارت یوازې د خزو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او خزه نران یو د بل تکمیلون کې دي. زما راتګ دا ثابتوي چې خزه ذات متاسب نه دي او سړی ته هم احترام لري او هم اعتماد پی کوي.
لونګین صاحب، زه د خزه پایز دا خبره نه منم. سړی په خزه ظلم کوي او خزه په خزه ظلم کوي، یعنی خزه له هرې خوا ټکول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره را لګلې، اتمن به د میرمن په لوړ پوست کې کار کوي.
هو، زما میرمن د وزارت مسلکی موینه، فرهنګي رئیسه او د خریداري ماوینه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې.
لونګین صاحب، دا راته ووایه چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي؟
مننه، ډیر کارونه یې کړي دي، ډیرو خلکو ته کار پیدا کړی دی، د ډیرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی، بشمیره اعلامیې خپرې کړي دي، سیمینارونه یې نیولي او ډیر نور کارونه هم کړي دي.
د کونډو لپاره مو څه کړي دي؟
کونډو ته مو ډیر کارونه کړي دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کا.
نو زه څنګه پیدا کوم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته را وخیا.
ته خبریاله همدا د کار دی، ته پیدا کا.
ښه، اوس به د پولو او یلو وزارت له نماینده بخمله دا پوښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړي دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم او بیا به دې ته راشو د موږ وزارت څه کړي دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 20 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅوالو بازار نه وي نو د پریمانی څه فائدہ؟
ګټه دا ده چې هر خوار او غریب یې وادواله خوړلی شي، څاروي پریماړه دي او وطن هم خپې ښکاري. هر ځای ډېرې ډېرې هندواڼې او رومیان پراته دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پی کړای، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلک دي، ځکه دوی کولی شي د هندواڼو زړي ټول کړي او ژمی یې ښه قیمته وپلوري. خلک ژمی د هندواڼو او کدوانو زړي په قیمته بیې اخلي او خوري. پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چقاق خربوزه جوړېدای شي نو قاق هندوانه هم دی جوړېدای شي او ژمی دی په مزه مزه وپلوري. که نور هیڅ هم نه وي، زړي دی د تخم لپاره وپلوري. دا ډول دی رومیان هم وچکی، روب دی تی جوړ کی او بیا دی داوایی دالیز للارې چین او لندن ته یوسي.
دا خو نو ټولې د خولې خبرې دي چې د بزګرانو په واسه کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړی دي؟
د باغونو په برخه کې مو 10 میوادارې ونې مو په زابل کې کینولي، چې پاغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تاک، بی، توت، چارمغز او نورې دي.
یعنی له هرې میوې مو یوه ونه ایښي ده؟
او کدی باغ ته چاوبه ورکړي نو بیا به یو ګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتیږي. داسې مو په کندار کې لس د خورما، لس د کیلې، لس د امروتو، لس د لوکاټو، لس د املوکو، لس د امنیلګي ښې دي. نو که چاوبه ورکړي او وچ نه شول، د سیمې په سطحه به ډیر ښکلی باغ وي.
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی؟
د څاڅکو او نل سیستم مو په کې ایښی وو، خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل. اوس مو یوه څا ورته کلی او څو ډولچې مو هم ورسره ایښې دي. یوه ښه ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلې مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي. نو ښایي به احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کړي. هم به سیمه ورسره ښایسته شي، هم به هوا ورسره پاکه شي او هم به که چا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي. هغه چې وایي هم خورما او هم ثواب.
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی، نو د محیط مرګ وزارت له نمایندې به یوه پوښتنه وکړو. پنبې، د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړي دي؟ کای په لاندو ټکو کې ځواب راکړي.
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته خ پوره د مرګ محیط برابر کړی دی.
اغه څنګه؟
اغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په خارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړي ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي. ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي. خواندان دغو زړو موټرونو ته هغه تیل ورچوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دودې سمدلاسه د ژوندیو سږي له کاره غورځوي.
Thank you.
مبارکه چه.
ولی دی وزارتونو کار نه معلومیږي؟
زکه چې هغوی داسې کارونه کوي چې معلوم نشي، وای بیا ریا کیږي.
ولی له هیواده د ځوانانو تیښته دوام لري؟
زکه چې په هیواد کې لا جنگ نه دی زوړ شوی.
ولی ډالر پورته ځي؟
زکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده.
ولی چوروالی څلور لارې ورانوي؟
ځکه چې غواړي معلوم کی چې موټر څه ډول سره جنګیږي.
ولی دا ډېر روغتونونه او تشخیصي کلینیکونه د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی؟
ځکه چې نه غواړي ناروغان وویریږي.
ولی اوس څوک د کلیو خبره نه کوي؟
ځکه چې اوس کلی په بله دنیا کې اوسیږي.
ولی ترقی داری دلی؟
زکا چه ده خوار دملا موری سر نجده شویدی.
اوز داغه ده مخدره توکیو ده سوزاول جریان هم واوری.
والکه ټایرونه دی راوړل
و صاحب،
اصلي مواد مو سکړل،
هغه مو غخوندی ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي.
آفرین. اوس څه کوې؟
اوس دغه ټایرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکي چپلکې هغه د غره ډډې ته انتقالوو.
تر پالونه مو راوړي کنه؟
و راوړي مو دي.
آفرین، زینو انتقال کړی، خو پام مو وي چې پټرول مو له یاده ونه وځي.
سمه ده صاحب.
دا خو مو ډیر خبر ابر کړی دی، تجربه مو زیات اسوا. آفرین.
او صاحب، ته چې را سره یې په فلم راینه وو
تیل څه وخت پرشیندې؟
چې خبر یلان او نور مشران را ورسیږي بیا به پی وشیندو.
ولې اوس؟
که اوس یې وشیندو پیترول دی الوزی او بیا خور ناخلی.
هسې نشي چې څوک ترپال پورته کې وی ویني.
نه نه یې پرېږدو، ورته وایي چې خطر لري.
صاحب، نو که مو خوښه وي موادو ته به ور واچوو.
خبریالان خبر کوي چې کمرې فعاله کړي.
محترمو خبریالانو، کمرې مو فعاله کړي چې موږ د انسانانو دغه غټ دښمن ته ور واچوو. تیار یې؟
هو صاحب.
ته ځه چې له وره مخکې یو ځل ووینو.
نه صاحب، چې داسې ونه کړي، پیترول هم پېشیندلي دي، اور اخلي. والکه
آ صاحب،
اور ور واچوه.
ښه صاحب، د هیواد د ترقۍ، آبادۍ او
آزادۍ
په لور.
شکر چې بلا او برکت نو اوس نږدې ګیر شوی وم.
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده؟
نه 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 صاحب، تاریاک ډېر زاړه وه.
خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
نم خوانت سرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت نا چاری دا شین خاله زما سخت نا چاری دا شین خاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے